بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول، او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناہونا او پکڑو کې مو لحدا تیری دل و بخی مونگتا توفیق راکڑا چی پخی کلکی ولگو او د کافرانو پر ڈل مو بریالی کڑا لده عملا خدای حغوی تا د دی دنیا ثواب هم ور کر او لده غرای د حغ جهان ثواب هم ور کر خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم او اوردونکو او خوګو روجاتیانو په مازیګرنې خبرونه کې د خپل ملګری او کوربا جمیل بنگش لامینې او اخلاص اډک ګېډې ګېډې سلامونه ومنه ایزانو نن د زیارت یا پنځمبه ورځ د یو زرو سلور سو مجری المریض کال د غوی د میاشتې دوه هم د څوار لسو د وسل ویخت مجری کمری کال د روژې دومبر کې میاشتې لن نه هم او د 2020 میلادي کال د اپریل لا 22 نیټه سره سمون خوري زموږ په وړاندې خبرونه کې له معمول سره سم لومړی خبرونه او دل شي په خبرونو کې نن یو راپورټ هم لرو د دې وروسته هم بیا تر سیاسي تبصره وړاندې شي د ایران پر ضد د بایکاټونو د لغوه کولو لپاره لا بایدن د څلبیختو بشري حقوقو نړیوالو ادارو غوښتنې تر نوالاندې اله دې ورسته هم بیا د روژې د احکامو په حق لا پروګرام درته وړاندې کیږي چې بیا هم د روغتیا مجلې پروګرام اوردل شي چې دا د دې پروګرام یو شپیتمه برخه ده د ورسته هم بیا د روژې بیل خواندونه تر نوالاندې پروگرام اور دلشی چې په همدې سره زمونږ دا یو ساته مازیګرنه خبرونه هم سره تر سپار studio.com/p زمونږ د انټرنیټي سایت درکتی والند د مکو بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غو سم پام کړی د محل خبرونو ته سر کې هم دا خبرونو لنډیز خاغلی روحانی ویل بایکاټ او دباو ایران ملت د پراختیا په لار کې نشي درولې افغان ولسمشر اشرف غنی طالبانو ته ویل راشه دا وطن په افغانی همت په ګډه جوړ کړو د پاکستان خارجه وزیر په مشهد مقدس کې د حضرت امام رضا علیه السلام زیارت ته ولاړ او د افغانستان ترکیه او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران سبا په ترکیه کې درې اړخیزه ناسته کوي اوس هم بشپړ خبرونه د اسلامی ایران ولسمشر خاغلی روحانی ویل بایکاټ او دباو ایران ملت د پراختیا په لار کې نشی درولی زمون خبریال راپورت رکی اسلامی ایران ولسمشر خاغلی حسن روحانی د کرهنې وزارت د ملی طرحو په پرانستون کو دستورو کې زیات اکړه د دغه طرحو لا پرانستل کې دا زمونږ یو هدف دا او چې دنیا ته وایو یو بایکاټ او دباو د ایران ملت د وده او پراختیا کې نشی درولې په دغه میاشتو کې چې تیرې شوې دي لا دې سره سره چې بایکاټ او اوکرانا هم ورسره و په ان حال کې زمونږ مهمه تولیدي تر هو دوام پیدا کړ د اسلامي ایران ولسمشر هم دارنګ د خبرې په کولو سره شو بایکاټ د ایران په ستر ملت یو ستر او عظیم ظلم دی دوام ورکړ مونږه هغه شیبا چې وینو مقابل لوري د قانون د اجرا لپاره چمتو شوی دی وا شیبا هم صبر نکو خاغلی روحانی جو تکړه هغه وخت چې وینو د ایران د خلکو حق اخیستل شو د ولسمشر پتوګه یو شیبا هم ځنډ نکوم او همغه وخت به دا کار تر سره کړم افغان ولسمشر طالبانو ته ویل راشه دا وطن په افغانی همت په ګډه جوړ کړو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی چې د جګړې لپاره دلایل ختم دي او په خبره چې طالبان دی راشي ترسو دا وطن په افغانی همت یووالي اراده او درک سره جوړ کړو خاغلی غنی نن د یو جګپوړي دولتي پلاوی په ملتیا کندهار ولایت ته خپل سفر پترس کې وغونډې ته په خبرو کې وویل چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته طالبان د جګړې دوام لپاره دلایل نه لري نوموړي پر طالبانو وغږ چې راشي په لوړ افغاني همت یووالی اراده او درک دا وطن په ګډه سره جوړ کړو. هغه زیاته کړه چې بهرنی ځواکونه به په نګریاتونکو کې له افغانستان ووزي او طالبانو ته به حمله دې ورسته د جګړې د دوام په پلمې ختم شي. بیا افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې دا هیواد یووالي ته اړتیا لري څو تلپاتې او باعزته سولې ته ورسیږي. د دولت چې نوموړي نن په کندهار کې د میمند 220 خصوصي روغتون هم افتتاح کړ او د روغتون جوړېدل یې د کمال خان په څیر د ټولو افغانانو لپاره د ویاړ خبره وبله. افغان ولسمشر اشرف غنی ویل نن زموږ د روغتیا په تاریخ کې اونې فصل لی او د کابینې غړو ته لارښوونه وکړه چې تر دې وروسته به ټول وړپوړي دولتي مسؤلین لومړی په میمند روغتون کې درملنه کوي او که اړتیا وه بهر ته به د درملنې لپاره بیا ورځي. د معلوماتو له مخې ولسمشر به په دې سفر کې د ارغنداب ولسوالۍ له جګړه ځپلو د کندهار له قومي مشرانو مخورو او د دې ولایت نه ملکي او پوځي چارواکو سره هم جلا جلا کتنې ترسره کړي. د پاکستان خارجه وزیر په مشهد مقدس کې د حضرت امام رضا علیه السلام زیارت ته ولاړ. زمون خبریال راپور راکوي شاه محمود قریشی د حضرت امام رضا علیه السلام د سپیڅلي حرم له زیارت کولو وروسته د حرم له منجاور سره کتنه وکړه. په ایران کې د پاکستان سفیر په دغه سفر کې د پاکستان د خارجه وزیر ملګرتیا کوله. شاه محمود قریشی له حضرت امام رضا علیه السلام زیارت وروسته فردوسی قبر هم کتنه کوي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د ورځوان د ایران ته راغی او لا خپل ایرانی همسنګ خاغلی جواز ظریف سره کتنه کې د دوړې وادونو د دوو پلو په وګدو کې د سردی بازارونو د ملګرتیا موافقه هم لاسلیک را. د افغانستان په غزنی ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو کمانډانانو په ګډون شاوخوا 40 طالبانو ته مرګ ژوبله اوختی ده. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو افغان امنیتي ځواکونو له سختو نوښتو خبر ورکړي. په دې اړه زموږ د خبریال عنایت الله افغان راپور ته وکړي.
د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو له سختو نښتو څخه خبر ورکوي. د غزنی د ولایت ویان وحید لاج مزاده تهران اړو ته ویل چې د دې ولایت د ارزو قلعه قاضي د خرباغ ابراهیم خیلو او د اندړو ولسوالۍ په سینی سیمو کې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو پر بیزونو ډلیز بریدونه کړي چې په وینا یې د هوایي او ځمکني ځواکونو له لورې په شا تمبول شوي او شاوخوا 40 تنه طالبانو ته منشوب لوختي او 2 تنه افغان سرتیري هم ټپیان شوي.
د غزنی ولایت مرکز اړوند د ارزو او قلعه قاضي سیمو کې د کرباغ ولسوالۍ په ابراهیم خیلو سیمه کې او د اندړو ولسوالۍ په سینې کم سیمه کې وسلوالو مخالفینو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر بیزونو تاروزي حملات کړي دي چې لنی کمرغه لکلک مقاومت سره مخ شوي. د هوایي ځواکونو، توپچي ځواکونو او ځمکني ځواکونو له لوري شاوخوا 40 وسلوالو ته مرګ ژوبله وختي ده. لږ یا 3 سنه وسلوالو مخالفینو وژل شوي دي او نور ټپیان دي. 2 نفر سرتیري سطحی زخمیان شوی دی.
وسلوالو طالبانو د یادو بریدونو په اړه تر اوسه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. همداشان د غزنی د لومړی امنیتي حوزې امیر هاشم خان خلجی نن د غزنی مرکز ارزو په سیمه کې له طالبانو سره په جګړه کې ټپي شوی.
په غزنی ولایت کې د اولی حوزې امیر ښاغلی هاشم خان خلجی نن ورځ د غزنی ولایت مرکز اړوند د ارزو پر سیمه کې سطحي زخمي شوی ده چې وضعیت یې د ډاډ وړ ده.
د یو بل خبر ترڅنګ تیر شپه د غزنی ولایت د دیاکول ولسوالۍ سرپرست امنیه قوماندان ساتنمن جاوید له طالبانو سره په نښتې کې وژل شوی. جمعه زاده وایي
په دمرغه ویلی سو تیر شپه د غزنی ولایت دیاکول ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې د یادې ولسوالۍ سرپرست امنیه قوماندان ساتنمن جاوید په شهادت رسیدلی ده. دغه جګړه کې وسلوالو مخالفینو ته هم درنه مرګ ژوبله وکړه.
باید ویل شي چې د غزنی په ډیرو سیمو کې له څو ورځو راهیسې جګړو زور اخیستی. عنایت الله افغان، تهران رادیو، غزنی.
لا تهران رادیو خبرونو ته دوام ورکوو. د افغانستان، ترکیه او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران سبا په ترکیه کې درې اړخیزه ناسته کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر نن سهار د افغانستان، ترکیه او پاکستان ترمنځ په درې اړخیزه ناسته کې د ګډون لپاره استنبول ته ورغلی دی. له دغه وزارت څخه په خبرې شوی بیانیه کې راغلی چې دغه ناسته به سبا په ترکیه کې جوړه شي. بیانیه زیاتوي چې د ناسته کې به د درې واړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران د افغانستان د سولې بهیر د بریا، د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو د بیا پیل، د سیمه ییز اجماع پیاوړتیا، په دې برخه کې د ترکیه او پاکستان رول او د درې اړخیزو اړیکو د پراختیا په اړه خبرې اترې وکړي. خبر پاڼه د غرازیاتی چې د ناستې په څنډه کې به د هیواد بهرنیو چارو وزیر د سیاسي امنیتی او اقتصادي ملګرتیا او د پیاوړتیا په هدف په دوه اړخیزې ناستې هم ترسره کړي. ورته مهال ترکیه هم ویلي چې د افغانستان، ترکیه او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به سبا په استنبول کې درې اړخیزې خبرې اترې وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو له وزارت څخه په خبرې شوي بیانیه کې راغلي چې هیواد سبا د افغانستان او پاکستان بهرنیو چارو د وزیرانو د درې اړخیزې غونډې کوربه دی. بیانیه زیاتوي چې په دې درې اړخیزې غونډې کې به د افغانستان د سولې، د پروسې، د وروستي او پرمختګونو په شمول د امنیت، انرژي، اتصالاتو او د غیر قانوني مهاجرت په اړه خبرې وشي. خبر پاڼې د معلوماتو له مخې ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو به د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر او د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره جلا جلا هم کتنا او خبرې اترې وکړي. دا په داسې حال کې دا چې په ترکیه کې د افغانستان په تړاو جوړیدونکو عمومي ناسته طالبانو د نه چمتووالي له کبله د کوچني اختر وسطې ته ځنډیدلې ده. طالبانو ته ځنې نقدو سرچینو دا هم ویلي چې د ډلې د ترکیې ناستې لپاره ځنې نوي شرطونه هم وړاندې کړي دي. د سرچینې په خبره وسلوالو طالبانو ترکیه د ناستې د ګډون لپاره په نویو شرطونو کې د خپلو پاتې بندیانو د خوشي کېدو او د غراز د ملګرو ملتو له تور لیست د خپلو مشرانو د نومونو لري کول یاد کړي دي. تر اوسه د طالبانو رسمي سرچینو یا هم افغان حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. په اسرائیلو کې ډیمونا ایټمی تاسیساتو د نږدې توغندې لګیدلې. د فلسطین شعب خبری آژانس راپورټ سره سم د سیونسټشن د ټلویزیون دولس چینل اعلان کړی چې نن سهار په نیواکي سیمو کې د خبرداري ټلې غږونه واوریدل شول او بیا ورپسې په سیونسټا خارګوټ کې د درنې چودنې غږ واوریدل شو. دا د دې مهال خبرونه لا پاملرنې مې په دنیا
سیاسی تبصرہ.
د ایران پر ضد د بایکاټونو د لغوه کولو لپاره لا بایدن د بشری حقوقو سالویختو سازمانونو وختنه. دا زمونږ د سیاسی تبصره عنوان دی. د کرونا ناروغي په خپریدا او په ایران او نړۍ کې د اغې د نوي څپې په دوام سره په داسې حال کې چې د دنیا او نړۍ خلک د واکسینو او طبي تجهیزاتو ته لمخ کې زیاته اړتیا او ضرورت لري، په دې زمینه کې نړیوالو بازارونو ته د ایران په لاسرسۍ کې د امریکا بایکاټونه ستر خنډ حسابېږي. په دې لړ کې د بشري حقوقو څه د پاسات سالوي خطو سازمانونو د بایدن له حکومت ته غوښتي چې هغه بایکاټونه چې لا کرونا ویروس سره د ایران مقابله ګرانۍ او دشواری لري کړي. په دغه لیک کې لا جو بایدن غوښتل شوی د کرونا ناروغي د تلفاتو د زیاتیدا په وخت ایران ته د بشردوستانه مرستو د ورلیګلو د اسانتیاو لپاره خپل ژمنې او وعده عملی کړي او خبرداري ورکړل شوې ده چې په واکسینو کې هر ډول ځنډ به د عادي خلکو د ژوند لپاره د سترې خطرې د رامنځته کولو په معنا وي. بایکاټ د هغو هیوادونو پر ضد د امریکا یو مهم تپلې اوزار دی چې د واشنگټن لا سیاستونو پیروي ته چمتو نه دي. په دې لړ کې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ لایټمی موافقه په یو اړخیزه توګه ووته او ایران پر ضد د زیات نه زیات دباو سیاست ته مخه کړه چې اوس د نړیوالو شناندو په باور د ټرمپ دا سیاست په جوته توګه ماته خوړلې ده. دا وضعیت په داسې حال کې دی چې دنیا د کرونا له ناروغۍ سره مخامخ ده او نړیوال ارګانونه او سازمانونه درستو هیوادونو لپاره د واکسینو او درملو د برابرولو خبره کوي. لدغو ټولو سپارښتنو سره سره ایران پر ضد د امریکا بایکاټونه هم غراز دوام لري. په دې ډول چې په تیرو میاشتو کې د طبي خدماتو او درملنو د اخیستو لپاره نړیوالو بازارونو ته د ایران لاسرسی له خنډونو سره مخامخ شوې ده. هغه موضوع چې د ډیرو ناروغانو ژوند یې په خطرې کې اچولی دی، په حقیقت کې د ایران پر ضد د ظالمانه بایکاټونو دوام سبب شوی دی چې د ایران او امریکا لخوا بایکاټ شوو هیوادونو لپاره د کرونا واکسین برابرول له جدي خنډ او ځنډ سره مخامخ شوي دي. د ایران د مرکزي بانک مشر ښاغلي عبدالناصر همتی په دې باره کې ویلي چې هغه وخت چې طبي امکانات او تجهیزات د اړتیا وړ وو او ورته ضرورت وو، د امریکا یو اړخیزه او غیر قانونی بایکاټونه د ایران د لاسرسی خنډ شول. د واکسین په زمینه کې هم ایران د واکسینو د واردولو لپاره ضروري اقدامات ترسره کړي دي او واکسینیشن یې پیل کړی هم دی، خو تر اوسه د کرونا واکسین ته د پراخې او بشپړه لاسرسی امکان نه دی برابر شوی. هغه موضوع چې د بشري حقوقو دفاع کوونکو ډلو اندېښنه یې هم راپارولی ده، په دې ډول چې د بشري حقوقو ډېرو ډلو د بېلابېلو تومارونو په لاسلیکولو سره جوته کړې ده چې پراخ بایکاټونه سختې اقتصادي پایلې لري چې نیغ په نیغه د وګړو په روزنیز ژوند اغیز شیندي. همداراز بایکاټونو د روغتیا نړیوال کړکېچ سخت کړی او ډېر ملکیان درملو او درملنې ته نه لاسرسی په دلیل وژل شوي دي. که څه هم د امریکا حکومت ادعا کړې ده چې بایکاټونه درملنې او درملنو ته هیواد د لاسرسی خنډ نه دي، خو په عمل کې دا یوازې یوه ادعا ده. داسې ښکاري له درستو خبرداریو او د بشري حقوقو د مدافعو ډلو له بیا بیا غوښتنو سره امریکا هماغه راز خپل کړچار ته دوام ورکوي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ پارس ټوډي ډاٹ کام سلیش پی ایس هم زمونږ د انټرنیټي سایټ درک دی. تاسو زمونږ یو ساعته خبرونه اورئ.
د تهران اډو ډیرو قدرمن اوردونکو، د روژې په مبارکه میاشت کې ستاسو د طاعتونو او عبادتونو د قبلېدا په دعا سره د خبرونې په دې برخه کې د روژې د احکامو په هکله د پاکستان له تکړه عالم مولانا شدا حسین جعفری ویناو ته ستاسو پام راغواړو چې د روژې ځنې نور احکام موږ ته بیانوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایوه دیره ما آمه پختنه چه که گی غدا دی چه سفر که روژه چه حکم دی، اگر چه دا خبر دی خود دیر زیاد تفصیل پکار دی، خوز مختصر ارز خواهم. اغا کس چه غا سفر که مونز قصر دی دو رکات دی، چلو رکاتی مونز گا بانده وجبی چه دو رکات وکی، غا کس بانده سفر که روژه وجب نده، پکار چه روژه دا غا مات که بیا دی ولا کذا وستی. بیا پختنه دا کیږي چې دا کس کله د سفر باندې ووځي، آیا دې ته اجازه شته دي چې ظهر نه مخکې د روژه ماته کی؟ ټول مفتیان دي چې دا یې څه نه دي چې جایز نه ده. په کار دي چې څوره پورې خپل حد ترخص ته یو خاص ځای چې غځه کې د انسان روژه غده بعد کسر کیږي، څوره پورې غزه ته نوی رسیدل وره پورې د روژه نشي متوي. کله غزه نه وځي نو بیا د روژه متوي شو څه ظهر نه مخ کې وي. بیا اندیشانه هر هغه یو کس کچیر غ سفر ته وځي خو ورځې لمونځ خپل کور کې کوي، یعنی ورځې د ظهر د بعد غ سفر د غواله سفر شروع کیږي، نو د غواله روژه بیا صحیح دی، اخره پورې په کار دی، واجب دی څنګه روژه وساتي. اندیشانه هغه کس هغه سفر نه ورځي کور ته، فرض که یو کس ته غ پېښور ته لاړ دی، غ پېښور نه راځي، کچیر دا کس سبی راورسید ظهر نه مخکې خپل حادی ترخوست را ورسید، د دیواله روژه صحیح دی. اما که چیرې سفر اوږد شه دغه د بعد ورځې، یعنی ظهر منځه د بعد، ظهر اذانه د بعد راورسید خپل کور ته راورسید، یا حادی ترخوست راورسید، نو د دیواله روژه بیا صحیح نه دی، په کار څه روژه ده ماته کې، د دیواله بیا په کار دی قضا وساتي.
یا مجله
ایزانو د روختیا مجلې لایبل پروګرام سره تاسو خدمت ته حاضر شویو. ان شاء الله چې روغ جوړ بوي په نانی پروګرام کې ز جمیل بنگش لخبل ګران ملګری
عبدالمجید دورانی سره
تاسو خدمت ته حاضر شویو. نن بیا هم درته د اعصاب او د مازغو ناروغي ټومرونو په اړه وغږیږو چې دا د دې پروګرام دوهمه برخه ده. کوم معلومات چې په دې برخه کې وړاندې کیږي ستاسو د معلوماتو د زیاتېدو لپاره دي، او د ډاکټر د درملنې او تشخیص ځای نشي نیولی. parstoday.com/ps زموږ د انټرنیټي سایت درښتي.
رانو او قدرمنو دوستانو، اعصاب او مازغه د انسان د بدن تر ټولو حساسې برخې دي. د بدن دغه دوه مهمې برخې په ځانګړو ناروغیو اخته کیږي چې د بدن نورې برخې هم اغیزمنوي. د اعصابو ماهرین په دې باور دي چې د مغزو اکثره ناروغۍ په نفسیاتي ناخوالو سره تړاو لري. خو د روغتیا د خبرونې په دې برخه کې د پوزې د ټیومرونو او سینوسونو په هکله له تاسو سره غږیږو. د پوزې ټیومرونه او سینوسونه چې په انګریزي کې ورته پیرانازل ویل کیږي، له نادرو ټیومرونو څخه شمیرل کیږي، او د سرطاني ټیومرونو یوازې 1% جوړوي. دغه ټیومرونه کولی شي سرطاني او یا هم غیر سرطانی وی، او د اندازې، ځای او ډول والی له نظره مختلف اشکال درلودلی شي. د پوزې اکثره سرطانونه او سینوسونه چې تشخیص یې پر وخت وشي د درملنې وړ دي. په داسې حالاتو کې که څه هم د سرطان درملنې ته لومړیتوب ورکول کیږي، خو د درملنې پر مهال باید د پوزې د خواوشا جوړښتونو او اعصابو ته زیان ونه رسیږي. کله چې ډاکټر د ناروغه د درملنې لپاره پلانینګ کوي، نو دې ته هم ګوري چې د سرطان د له منځه وړلو او د درملنې پروسه د ناروغ د ژوند په کیفیت څه اغیزه پرې استلی شي. یعنی د ناروغه کس د مخ جوړښت، سا اخیستنې او خبرې کولو ته څومره زیان رسوي. د دې ناروغۍ په درملنه کې د اعصابو د متخصص په شمول مختلف ډاکټران رول لوبولی شي.
عزیزانو، د پوزې چومر او سینوسونه داسې ځانګړي نښې نه لري، نو په دې خاطر تشخیص یې تر یوه حده پورې ستونزمن دی، ځکه چې عفونت، الرژي یا حساسیت هم ورته نښې لري. د پوزې بندیدا په مخ کې د درد احساس د پوزې بهیدا د پوزې وینکیدا د مخ پر صوب او پسترګو کې تغیرات د پوزې د ټومرونو او د سینوسونو د نخو لا جملې څخه شمیرل کیږي د یادو نخو په لیدو سره حتما ډاکټر ته مراجعه وکړي پتیا نخې د مخ په یو پلو باندې ښکاره شي که د ناروغ عمر زیات وي او په یو دم یې حالات خراب شي نو کیدای شي د یادې ناروغۍ لا عمله وي په پوزا او سینوسونو کې ممکنه ده مختلف سرطانی او غیر سرطانی دانې یا ټومرونه رامنځته شي الټا پاپیلوما فیبرو اسس زایی عروقی ټومرونه چې د وینو په رګونو پورې تړاو لري نورجینک ټومرونه چې په اعصابو او د لاړې تولیدونکي قدو پورې تړاو لري د پوزې لا دودو او شایو ټومرونو څخه شمیرل کیږي
گرانو او قدرمنو اوریدونکو د پوزې غیر سرطانی ټیومرونه د جوړښت او د موقعیت له نظره په دوو ډولو ویشل کیږي چې بیا وروسته په ټول کې په 15 ډولونو ویشل کیدای شي د بدن په نورو برخو کې د سرطانی ټیومر حجرات او ضایعات کولی شي پوزې او سینوسونه هم ښکیل کړي د ضایعاتو د ډولوالي تشخیص ډیر زیات مهم دی ځکه چې د ضایعاتو هر ډول کېدای شي ځان ته د درملنې ځانګړې طریقه ولري په دې خاطر که هر ډول ټیومر تر سترګو شي نو باید په بیوپسي سره سیمپل واخیستل شي او په لیبارټری کې یې د ضایعاتو څرنګوالی مشخص کړی شي
ازنو ډاکټر دا او ناروغانو د ارزونې او تشخیص لپاره چې پوزې د ټومور نخې نخانې لري د پوزې اندوسکوپی تر سره کوي که د ناروغ په پوزا کې کوم ځای یا تر سترګو شي نو بیا ورڅخه سی ټی اسکین او ایم آر آی اخیستل کیږي همدارنګه له ضایعاتو څخه یوه نمونه یا سیمپل د بیاپسي له لارې راخیستل کیږي تر څو د ټیومر د حجراتو ډولوالی مشخص کړی شي د پوزې او د سینوسونو د سرطانی او غیر سرطانی ټومرونو درملنه یو پیچلی کار دی چې د پوزې د متخصص ډاکټر په اخوا د اعصابو جراح او د ټومرونو د متخصص ارزونې او معایناتو ته اړتیا لري د درملنې څرنګوالی د ناروغ عمومي صحیح حالاتو او د ټیومر ځای او پراختیا ته په کتو سره ټاکل کیږي ځکه چې د پوزې د چار چاپیر جوړښتونو لکه سترګې ککرۍ او د مخ د نرمو جوړښتونو د مبتلا کیدو په صورت کې ممکنه ده د درملنې بهیر تغییر ومومي همدارنګه ممکنه ده د سرطانی ټیومر ځایات په غاړه کې لنفاوي غدود هم ښکیل کړي وي چې په دې بڼه کې بیا اضافي درملیزو اقداماتو ته ضرورت پیدا کیږي
د پوزې د ټیومر د درملنې یو لاره اپریشن دی چې په مختلفو طریقو سره ترسره کیږي یو ډول اپریشن یا سرجری په خلاصه توګه ترسره کیږي یعنی د پوزې ټیومر او د چار چاپیره ضایعات یې لرې غورځول کیږي بله طریقه یې بیا دا ده چې اپریشن د اندوسکوپی له لارې ترسره شي خو د دې ټولو هدف دا دی چې ټیومر او ورسره ضایعات په داسې شکل لرې کړی شي چې عصبي رشتو او د وینې رګونو ته زیان ونه رسیږي لا پریشان ورستا د درملنې دوهم پړاو پیلېږي چې په دې پړاو کې ناروغ ته درمل ورکول کیږي او په آخر کې بیا د وړانګو یا ریډیشن تراپی ترسره کیږي. د یادو درملنو ترڅنګ نیورو انټروینشن هم ترسره کیدای شي او ترسو ځینې رګونه بند کړی شي. همدارنګه امبولایزیشن له آپریشن وروسته د بشپړه کوونکو درملنې یو ډول شمیرل کیږي. هغو ناروغانو ته چې د پوزې څخه یې وینه بهیږي او په لومبني درملو یې چاره نه کیږي نو بیا امبولایزیشن ته ضرورت پیدا کوي. په دې کار سره د وینې دوه مربوطه رګونه په یو ډول موادو باندې بندیږي خو یوازې یو رګ خلاص پاتې کیږي تر د پوزې جوړښتونو ته وینه ورسوي. د دې آپریشن د کامیاب کېدو چانس تر 95% هم زیات دی. ګرانو قدرمنو اوریدونکو، په دې هکله د لا زیاتو معلوماتو لپاره مو د متخصص ډاکټر احمدی صاحب سره یو مرکه هم کړې ده چې له یوې لنډې شاندمې وروسته یې تاسو اوریدلی شئ.
د تشخیص په اړه حتماً باید د عقلي او عصبي متخصصو ډاکټرانو تر نظر لاندې دا تشخیص باید ورکړل سي او لدانه خود په خوده لدانه به له علمي معیار موږ باید د ځان او د نورو په اړه دا قضاوت ونکو. دا یو ډیر مهم بحث دی چې موږ په خپلو روزمره کارونو کې وینو چې یو نفر یو کس مراجعه کوي او وایي چې زه د الزایمر ناروغي لرم، زما د پاره د حافظې او یادداشت له منځه تلو ناروغي رامنځته شوې ده. کله چې موږ د هغه له پوښتنې کوو ورته متوجه کیږو چې دا مشکل نه لري، دا یو عادي شرایط دی چې د هر کس او هر روغ او سالم کس په اړه په نسبت خو ممکن دا مسله راپېښ رامنځته شي چې یو شی هیڅ په ژوند کې ګای وختي. اما د الزایمر او د حافظه او یادداشت اصلي ناروغي په اړه خو یو خدای چې باید تشخیص په علمي تور او د متخصصو ډاکټرانو په واسطه باید ورکړل شي. او دلته د سن او عمر مسله رول لري. جینیټیک او د ارث مسله دا هم کولای شي چې رول ولري. او تر ټولو مهمه دا ده چې موږ د دې ناروغۍ په اړه باید یادونه وسی دا په نظر کې ولرو چې د الزایمر یا دیمنس د دې څنګه د ناروغۍ په اړه یوازې د حافظه او د یادداشت د لاسرسي لو مسأله نه ده. کله کله موږ وینو چې په یو کس کې نور تغیرات هم رامنځته کیږي، مثلا د خبرې کولو پر وخت ورته متوجه کیږو چې دا کس اوس د خبرو پر وخت هغه مناسب خبري او مناسب تکلم او د کلماتو او د مسائلو او مفاهیمو د انتقال په اړه کامل تسلط نه لري، نسی کولای خپل مفهوم نظر او خپل مقصد په ښه توګه بیان کړي. دا هم کولای شي د الزایمر یو نښه وي. د دغه ناروغانو په اړه باید وویل چې کله کله دوی د حافظه او یادداشت له لاسه ورکولو او ضعیفېدو ترڅنګ د دوی په تحلیل او تجزیه کې د مسائلو، حوادثو او مختلفو جریاناتو د تحلیل او تجزیه په اړه د دوی هغه توان له منځه ځي. دته متوجه کیږي چې دوی هغه لازم تحلیل د مسائلو په اړه هغه تجزیه او تحلیل او قضاوت چې دی وشي په حق له کوي، دوی هغه لازم فکری انسجام او تسلط نه لري. دا هم کولای شي چې یو نشي. همدارس په دې ناروغانو کې کولای شو موږ د خلقیاتو تغیرات ووینو، په دې معنا چې دوی رفتار کړنی هم کله کله ځینې تغیرات پیدا کوي. د دوی په خلقیاتو کې په مختلفو رودو او رفتاری کارونو کې روزمره کارونو کې موږ وینو چې د دوی هغه عادي حالات کله کله تغیر کوي په خواشنۍ سره، په قهرېدو سره او په مختلفو روحي او رفتاری تغیراتو کې هم موږ کولای شو چې دغه مسائل ووینو. دا په دې خاطر یادونه وکړه چې د الزایمر یا د حافظې او یادداشت د له منځه تلو مسله یوازې د شیانو او حقایقو د هېرېدو مسله نه ده، خلقي تغیرات، رفتاری او د کړنو تغیرات او همداراز په تکلم او په خبرو کولو کې، په قضاوت کولو کې، په تحلیل او تجزیه کې هم کولای شي چې د دې ناروغۍ په زمینه کې دغه تغیرات رامنځته شي. د ساتلو او د حفاظت په اړه دومره ډاکټرانو زه په دې لنډ بحث کې د دې یادونه وکړم چې هغه کسان چې مغزي فعالیتونه، د مغزو او د اعصابو خاص فعالیتونه لري، دوی په کمه اندازه په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي. نو ځکه ټینګار کیږي چې کله چې عمر ډیریږي موږ باید فکری د مطالعې او د لوستو کارونه وکړو، هغه کارونه چې زموږ مغزه او اعصاب هلته دخالت کوي او په زیاته اندازه هلته اخته کیږي، موږ باید فکری او ذهني او حافظي او د حافظي د پکارولو په کارونو کې موږ باید ډیر ټینګار وکړو او د دغو سپینژرو او سپینسرو کسانو لپاره د مغزو او د اعصابو بعضې فعالیتونه او کارونه چې دوی کولای شي که سواد او د لوستلو توان ولري په لوستلو او نورو کارونو کې او یا بعضې نورو مسایلو چې کولای شي د مغزو او د اعصابو د لګیا کېدو په زمینه کې مؤثر او اغیزمن وي، دا کولای شي چې کوشش وسی. د تغذیه په اړه د دوی د ورزش او جسمي تحرکاتو په اړه ټینګار کیږي چې په هر اندازه چې سپینزري او سپینسري جسمي فعالیت ولري، تحرک او فعالیت ولري، دوی بیا هم د دې ناروغي او د مختلفو نورو ناروغیو سره په کمه اندازه مخامخ کیږي. او د تغذیه په اړه هم په حال دوی که مناسبه تغذیه ولري دا شیا نور ته پیښیږي. خو دوبره زه بیا هم یادونه وکم چې الزایمر په زیاتره وختونو کې په کمه اندازه لیدل کیږي او بل موږ باید د یو شی د یو جزئي شیانو د هېرېدو او د حافظې د لږېدو په زمینه کې بېله دنده باید موږ پر خلکو باندې د الزایمر او د دغې خاصې ناروغۍ په زمینه کې باید قضاوت ونه کړو.
ایزانو د دې پروګرام وخت هم دلته پای ته رسید. تاسو د سلامتیه په هیله سره د تاسو حضور اجازه وړو.
روغ جوړ او کامیاب اوسئ.
دروژه بیل بیل خوندونا
د تهران نړۍ عزت من وردون کو زمون سلامونه او نیکی هلی و منی. اوز صادق حسین دستاسو خدمت ته حاضر شوی یم چې دروژه په مبارک میاشت کې په پاکستان کې د رسمونو او رواجونو په حق له در سره خبرې وکړم. هیله ده چې دورې دوه فرصت ولرئ. خواګور دن کو د پاکستان رسمی نوم د پاکستان اسلامی جمهوریت چې په جنوبی اسیا کې پروت دی. د پاکستان رسمی مذهب اسلام دی او دغه ستر هیواد 213 میلیونه نفوس لري. پاکستان د مذهبي خلکو په لرلو سره هر کال د رمضان د میاشتې تر ټولو لاخشوره ډک مراسم جوړوي. د روژې پیل او د میاشتې راښکارېدا په پاکستان کې په خوښۍ سره لمانځل کیږي. دوهم تر ټولو ستر اسلامي هیواد پاکستان کې د اخترونو او د روژې د لنولو دنده د هلال د کتلو کمیټې پر غاړه ده. له دې سره هم حاله د پاکستانیانو لپاره د معنویت او د خوښۍ یو احساس را پیدا کیږي. د میاشتې تر ښکاره کېده وروسته کبو 200 میلیونه تنه په پاکستان کې روژه نیسي او په ولولې او جوش سره د رمضان مبارک هرکلی کوي. روایت کوونکی: زما نوم بهرام خان دی، زه د پاکستان د پلازمین اسلام آباد اوسیدونکی یم او تاسو ته به د رمضان په مبارکې میاشتې کې د دې ځای د خلکو د رسمونو او رواجونو په اړه معلومات درکړم. د رمضان له پیل سره سم د پاکستان خال جمعتونه او زیارتونه په اوبو جرو سره پاکوي او په ګلانو او ګروپونو یې سنګروي هم. په دغه میاشت کې جمعتونو کې خورا بیروبار او رش جوړیږي او ټول کوشش کوي چې د قرآن او دعا په مراسمو کې د ګډون ترڅنګ د خپل خدای سره خپلې معنوي اړیکې مضبوطې کړي او د دې مبارکې میاشتې له ثوابونو څخه محروم پاتې نشي. په پاکستان کې د رمضان میاشت په تیره بیا د مستحب لمونځونو په ترسره کولو او د قرآن شریف په لوستلو سره ترسره کیږي. د پاکستان ګڼ شمېر مسلمانان د خپلې سیمې، پیرکې، مذهب او نورو مسایلو څخه په صرف نظر سره خپل زړه او عقل قرآن شریف ته ورسپاري او ورڅخه د خپل دنیاوي او اخروي چارو د جوړولو لپاره کار اخلي. نارینه هره ورځ د جمعې لپاره جومات ورزي او ورسره د روژامات په دسترخوان سره راټولیږي، خو ښځې بیا په کورونو کې لمونځ کوي. روایت کوونکی: روژاماته چې څو ساعته پاتې شي، د اسلام آباد په بازارونو کې د خلکو جوش تګ او راتګ یوه ښکلې منظره جوړوي. په نورو لویو ښارونو لکه په کراچۍ او لاهور کې هم داسې وي. په دې خاطر کله چې روژامات 30 دقیقې پاتې وي، نو رش جوړیږي او موټران او موټرسایکلانو لارې بندې کړې وي. خو تر اذان یو څه وروسته په ټولو سړکونو او ښار کې هیڅ یو موټر نه ښکاره کیږي. کابو ټول خال تر مقصده ځانونه رسولی وي، ځکه چې ټول خال د دسترخوان سره په سر ناست وي او روژه ماتوي. خواګوردونکو، په پاکستان کې پروژې کې د کار او فعالیت ساعتونه بدلیږي، دولتي ادارې بانکونه زر خلاصیږي، یعنی سهار 8 بجې کار پیلوي او ماسپښین 3 بجې چوټي کیږي. همدارنګ بازارونه هم ناوخته خلاصیږي او د روژه مات په وخت اکثره دوکانونه بندیږي، بیا د ماسخوتن پر مهال خلاصیږي او د شپې تر ناوخته پورې خلاص وي. د خوراکي توکو دوکانونه همدارنګه رستورانتونه تر پښیمانی پورې خلاص وي او ځینې خلک په رستورانتونو کې پښلمای کوي، خو د ورځې لخوا ټول رستورانتونه او دوکانونه بند وي. اډو کې ځینې هوټلونه او خوړنځایونه د مسافرانو لپاره خلاص دي، خو په عامه یعنی په سړک او خلکو په وړاندې روژه خوړل غیر قانوني چاره ده او غیر مسلمانان و غړي هم د روژې په درنوي په عامه خوړنځایونو کې له خوړو څخه ډډه کوي. روایت کوونکی: زمونږ په هیواد کې د رمضان د مبارکې میاشتې په مودې کې له خپلوانو سره لیده کاته زیاتیږي او ګاونډیان یو بل د روژه مات لپاره وربولي. مونږ پاکستانیان د رمضان د مبارکې میاشتې له پیل سره سم ارخیچنه او تسبیح رانیسو او په سړکونو عامو ځایونو کې د لویو دسترخوانونو په هوارولو سره خلکو ته روژه مات ورکوو. مونږ په دې باور یو چې په کور کې روژه ماتول هغومره ثواب نه لري لکه چې په جومات او یا هم په سړک کې دسترخوان هوار کړي او روژه مات وکړي، ځکه چې په سړک باندې د دسترخوان په هوارولو سره ټول خلک حتی غیر مسلمانان هم راتللی شي او ډوډۍ خوړلی شي. پاکستانی میرمنې هم د روژه مات دسترخوان ته ډیر زیات اهمیت ورکوي. په همدې خاطر د رمضان په مبارکه میاشت کې کوشش کوي چې بیلابیل خوراکونه پخه کړي. خواګوریدونکو، په پاکستان کې د روژه مات دسترخوانونه په نړۍ کې ساره نه لري. په دغه دسترخوانونو کې ډول ډول خوراکونه شتون لري. په پاکستان کې د موسم د ګرموالي د عمله د روژه مات لپاره ډول ډول شربتونه او میوې تیاریږي، لکه امونه او کیلې. د خوړلو له هر یو غاب سره میوې او شربت هم ویشل کیږي. اکثره خلک روژه په خرما او یا هم په مالګه متوي، ځکه چې دا کار د نبی اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم سنت بلل کیږي. روایت کوونکی: پاکستانی میرمنې ځینې خوراکونه جوړوي چې د روژې د مبارکې میاشتې پورې ځانګړي دي. په پاکستان کې د روژې د مبارکې میاشتې لپاره د کلوچو او ډول ډول خواږو تیاروالی عام رواج بلل کیږي. زمونږ په بازارونو کې ډول ډول جلابې خرڅېږي. جلابې د روژې د مبارکې میاشتې یو سمبول ګرځېدلی دی. همدغه راز پکوړې چې د روژې په مبارکې میاشتې کې جوړیږي او د هر یو پاکستانی دسترخوان کې موجود وي. د روژې په میاشته کې ډول ډول د لیمبو او د ګلاپو شربتونه تیاریږي او د سړې کړې خوړو تر څنګ د روژه مات لپاره په خلکو کې ویشل کیږي، لکه د پیشلمی لپاره پراټا، شنې چای، حلوا پوری، پوری چڼې، چولې او مستې تیاریږي. په جمعتونو کې د خلکو پرا ګډون په تیره بیا د رمضان په مبارکه میاشته کې د لیدو وړ دی. جمعتونه ټوله شپه خلاص وي. پاکستانیان په دغه مبارکه میاشته کې د نړۍ د نورو مسلمانانو په څیر جمعتونه او منبرګو کې لمونځونه، دعاګانې او تلاوتونه کوي او د مولیانو ویناو ته کښېني. امام برګاوی د قدر په شپو کې او د حضرت امام علی علیه السلام د شهادت په شپو کې شاندره مراسمونه جوړوي او شیعه مسلمانان د لمانځه او د قدر شپې د مراسمو د پرځای کولو لپاره ګډون پکې کوي. روایت کوونکی د رمضان د میاشتې تر ټولو په زړه پورې او د لیدو وړ ورځې د دې میاشتې اخیری ورځې دي چې خلک د کوچني اختر لپاره تیاری نیسي، ځکه چې کوچنی اختر د پاکستانیانو لپاره ډیر زیات اهمیت لري. روایت کوونکی کله چې د نوې میاشتې هلال په اسمان کې ښکاره کیږي نو روژه ختموي او اختر رسیږي او د چاند رات جشن پیلیږي. تر وروستۍ روژه مات وروسته ښځې او نجونې د بازارونو په لور وردرومي تر څو ډول ډول بنګړي راونیسي او خپلې فیو لسونه په نکریزو سینګاروي. په دې خاطر دوکانداران هم خپل دوکانونه په ګروپونو سره ښایسته کوي او تر سهار پورې دوکانونه خلاص وي. ځایي میرمنې په بازار کې غرپې خلاصوي او په نکریزو سره د ګیراګانو په لسونو رسمونه کاږي. د سړک په هر یوه ګوټ کې نکریزي خرڅېږي. مونږ ورته مهندي وایو. په چاند رات کې دغه رش او کش د پاکستانی ټولنې د ژوند او خوځنده رو خودنه کوي چې د اختر له رسېدو څخه هرکلی کوي. د دغه برکتناکې میاشتې په پای کې د پاکستان خلک د میاشتې تر لیدو وروسته په لمانځه درېږي او د نویو کالو په اچولو سره خپلو خپلوانو سره لیده کاته کوي. کوچنی اختر د پاکستانی ولس له اصلي اخترونو څخه بلل کیږي. خپلوانو سره لیده کاته په دغه اختر کې خورا زیات وي. خل له میوه او خوړو په وسیله خپلو میلمنو ته رسیدګي کوي. په اختر کې یوه ډیره خوندوره خوړه چې په خواږه خرما باندې مشهوره ده تیاریږي. ماشومانو ته تحفې ورکول کیږي او د اختر لمونځ په خورا شان او شوکت سره د پاکستان په ټولو جوماتونو کې ترسره کیږي. د روژې د مبارکې میاشتې رواجونه له جوماتونو، خیریه موسسو، تاجرانو او مالدارو خلکو له لورې په لوړه سویه ترسره کیږي او په بېوزله سیمو کې بریاني د خلکو ترمنځ ویشل کیږي. هم کوچنی اختر په پاکستان کې درې ورځې وي چې د دولت له لورې هم رسمي مرخصي یا چوټي اعلانیږي. په دغو درې ورځو کې خلک مسافرتونو، میلو او خپلوانو کره ځي او ځایي موسیقۍ په بازارونو کې غږول کیږي. د ټولو پاکستانیانو زړونه خوشاله وي او تر یوې میاشتې خالصانه بندګۍ عبادت وروسته اختر لمانځي. د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، په پاکستان کې د روژې د مبارکې میاشتې په هکله او دغه را د رواجونو په اړه مو درته معلومات درکړه. نور له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان.
د روژې د مبارکې میاشتې د نهمې ورځې دعا.
اللهم اجعلني فيه نصيبا رحمتك الواسعة واهدني لبراهينك الساطعة وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك يا أمل المشتاق.
اے خدایا پدې میاش کې مې ستا لپاره رحمتا برخمن کړې او پدې میاش کې مې ستا د روخانه دلیلونو په لور او ستا د اړخیزې رضایت مندې په لور لارښوونه وکړې ستا د مینې او محبت په خاطر ای د مشتاقانو آرزو.
ګران مینوالو ډیره مننه چې تر پای ما زموږ سره ملګرتیا وکړه. کا غواړی چې په انټرنیټ زموږ ژوندې خبرونه واوري یا پرې خبرونه تبصره او نور مطلبونه ولولې نو زموږ د سایت ادرس در سره ولیکي parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو نور م په لوی او مهربان خدای سپارو اعلی ممل او ملګری. Thank you.